السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانه زم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو لارې مو 2 ساعته موسیقي خبرونه اوریده. خو اوس وخت خبرونه او راپورونه رسیدلی دی. په دې خبري پروګرام کې مهم راپور دا دی چې د افغانستان ولسي جرګې اکثر غړي په لندن کې د ولسمشر غني په وړاندې د غیر مسؤوله کسانو مدني ضد اعتراض په کلکه وغند. دا هماره چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د شفق په نوم په پیل شوي پوځي عملیاتو کې بریالیتوب ترلاسه کړی او په 2 سلویښتو بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه خونسا کړي دي. نور راپورونه هم درته خبرو. د پروګرام په دویمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه مه هیروي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه. رحمت الله افغان وایي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له ګډون وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله به سبا د چین د صدر اعظم په رسمي بلنه بیجنګ ته سفر وکړي او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو د دوه قوماندانانو په ګډون 9 وسلوال مخالفان وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له ګډون وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شو. له ار څخه په خبره سوي اعلان کې راغلی چې ښاغلی غنی له فساد سره د مبارزې د سرنګوالي سربیره دغه هیواد د دفاع له وزیر مایکل فولن سره د سیمې او د افغانستان د امنیت په اړه هم خبرې کړې. افغان ولسمشر د بریتانیا له دفاع وزیر سره د پوځي همکاریو په ځانګړي توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو او محاربوي امکاناتو په زیاتوالي هم خبرې کړې. ولسمشر غنی د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره 2 ورځې وړاندې بریتانیا ته تللی و. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله به سبا د چین د صدر اعظم په رسمي بلنه بیجنګ ته سفر وکړي. د اجرائی ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به په دې 3 ورځني سفر کې د چین له صدر اعظم ولسمشر او دغه هیواد له یو شمیر چارواکو سره په بیلابېلو 2 اړخیزو مسایلو خبرې وکړي.
ملاقاتونه چې لچنای چارواکو سره به ولرو په هغو مسایلو به خبرې وشي چې دواړو هیوادونو ته اهمیت ولري. سوله او ثبات د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه دی، نو طبیعي ده چې په دغو ملاقاتونو کې به هم په دې اړه خبرې وشي.
ښاغلی فیصل زیاته کړه چې د دواړو لورو بحثونه به په امنیتي، سیاسي او اقتصادي مسایلو متمرکز وي. اجرائی ریاست وایي چې له ښاغلي عبدالله سره به په دغه سفر کې د کابینې له غړیو سربیره یو شمېر افغان سوداګر هم ملتیا وکړي. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو د دوه قوماندانانو په ګډون 9 وسلوال مخالفان وژل سوي او 2 نور ټپیان دي. د بغلان امنیه قوماندان محمد ایواز نظري نن په یو خبري غونډه کې وویل دغه وسلوالو تمرجوب له په مرکزی بغلان ولسوالۍ او د مرکز اړوند سرخ کوتل په سیمه کې هغه مهال واوښته چې په امنیتي پوستو یې حمله وکړي. ښاغلی نظري زیاتوي چې په جګړه کې 2 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي او د سرخ کوتل په سیمه کې 2 امنیتي پوستې وسلوالو ته پرېښي. وسلوالو طالبان نو بیا دا کړی د چې د ملي اردو دوه مرکزونه نیولې دي او سرتیرو ته درنه مرجوب لاړولې. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واوري.
حزب الله ډلې په سوریه کې سخت ریزي وسلول د خپل یو وتلي قومندان په وژنه تورن کړل. د لبنان د غشیا سخت ریزي ډلې اعلان وکړ چې مصطفی بدرالدین پرون د سوریې د پلازمینه دمشق هوایي ډګر ته نږدې وژل شوی دی. د ډلې نن په یو اعلامیه کې وویل چې د دوی تحقیقاتو څرګند کړه چې بدرالدین د دوی په استیلا د تکفیری ډلو د توپونو په ډزو وژل شوی. حزب الله ډله د داعش او القاعده په څیر د سنیانو وسلولو سخت ریزو ډلو ته دغه استیلا کاروي. په بیروت کې المیادین ټلویزیون چې له حزب الله سره نږدې اړیکې ری په لمړی کې ویلی و چې بدرالدین د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل شوې ده. د مصطفی بدرالدین وژنه حزب الله ډلې ته له 2008 میلادي کال راوروسته لوی ضربه ګڼل کیږي. په هغه کال د دې ډلې د پوځي څنګه مشر اومد مغنیا په دمشق کې په یو بمی حمله کې وژل شو. په قرغیزستان کې امنیتي ادارې وایي چې د یو پخواني وزیر په ګډون درې سیاستوال د کودتا په تور نیولې دي. د قرغیزستان د امنیت ادارې ویان په بشکیک کې د فرانسې خبري اجانس ته وویل چې دا درې تنه د پنجشنبه په ورځ نیول سوي او دوی غوښتل چې واک ته ځانونه ورسوي او امنیتي وضعیت په هیواد کې ګډوډ کړي. په نیول سوو کسانو کې د خلکو د پارلماني تحریک ډلې مشر بیک بولا تالګار بیکوف چې پخوا د کرنې وزیر وو، پخواني قاضي مارات سلطانوف او تورابای کولوبایوف شامل دي چې یو وخت یې ځان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تمدید کړی وو. دې ډلې غوښتل چې روان میاشت په بشکی کې لاروین وکړي او له ولسمشر الماس بیګ الاتمبایف څخه وغواړي چې د مې تر ولسمې مخکې له واک څخه لاس واخلي. د اپوزیسیون درې نور غړي چې په مارچ کې د کودتا په تور نیول سوي وو لا نه دي محاکمه سوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ته وویل د امریکا متحده ایالات په د اداري فساد پر ضد د اصلاحاتو لپاره اوکراین ته د دریم مشروط پور ورکولو چارې چټکې کړي. امریکا په نومبر میاشت کې اوکراین ته د $1 میلیارد په ارزښت د مشروط پور ورکولو ژمنه کړې وه. د دغه پور لپاره یې دا شرط ایښی چې اوکراین په اقتصادي برخه کې اصلاحات راولي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. سپین ماڼۍ پرون وویل چې جو بایدن په ټلیفون د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنکو سره خبرې وکړې او د اوکراین لپاره د نیوی څرنوال له ټاکل کېدو سره د نورو اړتیاوړ اصلاحاتو دراوسلو په برخه کې د دې لومړی ګام هرکلی وکړ. په اوکراین کې وکیلانو وړم ورځ د ولسمشر پروشنکو نږدې متحد یوری لیتسونکو د لوی څرنوال په توګه وټاکه. بایدن دغه ورځ د اوکراین له نوي صدر اعظم ولادیمیر ګرویسمن سره هم خبرې وکړې. ګرویسمن د پیسو له نړیوال صندوق سره د تعهداتو په عملي کولو سره د اصلاحاتو د ګړندي کولو ژمنه کړې ده. د پیسو نړیوال صندوق په وروستیو کې داسې اشاره ورکړي چې شاید ډېر ژر اوکراین ته د $1.5 میلیارد په ارزښت د پور هغه پروګرام چې په کیف کې د سیاسي بحران پر مهال ځنډیدلی و بیرته پیل کړي. په سپین ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 50 هیوادونو له مشرانو سره بارک اوباما د روسیې پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلند، فنلند، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې په ورځ تر غونډې وروسته یوه کانفرنس ته وویل.
We agreed on the need to continue to support
موږ موافقه وکړه چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړو. پر روسیې لګیدلې بندیزونو تر هغه وساتو چې یو پریکړه لیک رامنځته کوو. دا موضوع د منسک په تړونونو کې روښانه شوی او په کار دی چې دغه موافقه بشپړې عملي شي. دغو شپږو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د بالتیک سمندر په سیمه کې د روسیې تیری کوونکو هلو ځلو ته اندېښنه څرګنده کړه. او اټکل کېږي چې د یوروویژن د سندرو په نهایي یا وروستۍ سیالۍ کې چې نن شپه د سویډن په پلازمینه ستاکهولم کې کېږي سږکال روسیه ګټونکې سي. د روسیې سرګی لازاروف په خپل هیواد کې د پاپ مشهور سندرغاړی دی. شایي چې ته یوازنۍ یې یا یو آر د اونلی ون سندره یې ګټونکې اعلان سي. په دې سیالۍ کې اوکراین او استرالیا هم تر نورو مخکې دي. د یوروویژن د 80 کلنې پر مهال به نن شپه 26 سندرغاړي د بریا په هیله خپلې سندرې وایي.
له صالح محمد صالح مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وپاړه هم کتلی شئ. ولسی جرګې په لندن کې د ولسمشر غنی په وړاندې د غیر مسول کسانو اعتراض په کلکه غندلی دی.
ولسی جرګه په خپل ځای کې د منطقي او اعتراض غیر مدني تعدادی از افراد ناآگاه او مسؤلیت را بر رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان شدیدا محکوم می نماید.
دفاع وزارت وایي د شفق په نوم په پوځي عملیاتو کې ګڼې لاسته راوړنې کړې دي.
په کندوز، فاریاب، بدخشان، اورزګان او ننګرهار کې د مونږ عملیات په ډیر شدت او کامیابی سره روان دي.
د هماره چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د علوم اکاډمۍ سره د هیواد د ملي ژبو د لامیاري کېدو لپاره هوکړه لیک لاسلیک کړ. د پروګرام په دویمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه هم درته خبريږي. افغانستان ولسی جرګه په لندن کې د ولسمشر غنی په وړاندې د غیر مسؤلو کسانو مدني ضد اعتراض په کلکه غندي او وایي چې دغو کسانو ته باید نړیوالو معیارونو له مخې سزا ورکړل شي. ولسی جرګې په دې اړه د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په همدې ټکو یوه اعلامیه خپره کړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینی افغان کارپوهان دا د پردیو لمسونه او د بیان له ازادۍ څخه ناسمه استفاده ګڼي. ولسمشر غنی د تېرې پنجشنبې په ورځ د برېټانیا په یوه انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د یو شمېر افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شو چې بیا وروسته د همدغو کسانو او د ولسمشر د امنیتي ساتونکو ترمنځ خبره تر خوډه ورسیده. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګې په نړیوالو معیارونو سره هغو کسانو ته د سزا ورکونې غوښتنه وکړه کوم چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په لندن کې د ولسمشر غنی په وړاندې ناوړه الفاظ وکارول. ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه چې دغه کسان پکې غیر منطقي او غیر مدني اعتراض کوونکي ښودل شوي ول. په دغه اعلامیه کې چې د موضوع په اړوند د ولسی جرګې د رئیس په لارښوونه د جوړې شوې بیړنۍ کمیټې یو غړي سالم محمد سلجوقي ولوسته راغلي چې
ولسی جرګه د ولسمشر په وړاندې هغه غیر منطقي چلند او غیر مدني اعتراض چې د یو شمیر ناپوه او بې مسؤلیته کسانو لخوا وشو په کلکه غندي او له دولت نه غواړي چې هغه استخباراتي او احتجاج غوښتونکي غیر مدني نړیوالې کړې هم پرې نږدي چې د یو مقام په ترلاسه کولو سره زموږ ملي وحدت اغیزمن کړي. دغه کسان باید د نړیوالو معیارونو له مخې مجازات شي.
په ورته وخت کې شمیر افغانان د پردیو لمسون او د بیان له ازادۍ څخه ناسمه استفاده ګڼي. د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا د هغو کسانو کار وګڼه چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د ایران او پاکستان لخوا روزل شوی دي. خغل داود وایي چې په دغه کانفرنس کې ولسمشر غنی افغانستان سره د پاکستان د تیرو 3-4 لسیزو پر نادودو خبرې کولې چې له ورته عمل سره مخ شو.
ولسمشر د لومړي ځل لپاره هغه واقعیتونه چې پاکستان په تیرو 30-40 کلونو کې د افغانستان سره څه نادودي کړي دي په دې رڼا چوله. زه فکر کوم چې یو شمېر کسان په افغانستان کې په دې 15 کلونو کې د ایران او د پاکستان د خوانه روزل شوي دي. کله چې دوی پوه شي چې یو موضوع د ملي ګټو په محور څرخي دا غي په وړاندې باندې نورې باندې لټه.
خغله داود په دې برخه کې په لندن کې د افغانستان سفارت هم پړګنی وایي چې تر دغه کانفرنس د مخې و مظاهره هم شوې و او باید د وضعیت د کنټرول ترڅنګ په دې اړه ولسمشر په مکمل ډول په جریان کې شوې وای. ولسمشر محمد اشرف غنی له تاجکستان څخه د لندن په لور تر سفر وروسته د پنځم به پورت د لندن په یو انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال د یو شمیر ازارتوک افغانانو لوتن دوه خبرګونونو سره مخ شو چې ویل کیږي د دغه انتقادونو پر مهال د کلام عفت هم ونه ساتل شو. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې خبري شوې لیدل کیږي چې وروسته به د یادو کسانو او د ولسمشر د امنیتي ساتونکو ترمن خبره ان تر اخوډه پوري رسیږي. د سیاسي چارو کارپوه سخی محمدي وایي دا د بیان د ازادۍ څخه ناسم تعبیر دی او په کار د چل د غاصل څخه په استفادې چاته سپکاوي و نشي.
د بیان ازادي او منل شوې نړیوال اصل دی، خو د یو لړ اصول او ارزښتونو په چوکاټ کې باید قاعده مند شي. یعنی موږ د بیان د ازادۍ څخه په استفادې چاته د سپکاوي حق نه لرو.
خو خغله محمدی بیا د اعتراض کوونکو پر وړاندې د ولسمشر د امنیتی ساتونکو دریس هم انتقادوي وایي چې په کار و د فزیکی عکس العمل پر ځای په نورو لارو فکر شوی وو. ویل کیږي چې دغه جریانونو اصلي لامل د توتاب د برېښنا پروژه ده چې د ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او افغانستان لارې پاکستان ته برېښنا انتقالوي. تر اوسه د جمهوری ریاست چارواکو په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خودلې. په دې وروستیو کلانجی پر دې دي چې وډه له خلک غواړي د برېښنا دغه مزید سالنګ لارې وغځول شي، خو بل ډله بیا وایي چې نه د مزید پر بامیان تیر شي. حکومت یې تخنیکی دلایلو لمخې آسان لار د سالنګ لار ګڼلې ده. خالص مشر غنی وایي دي چې لاسیایي بانک سره خبرې کړي او د بامیان ولایت د خلکو د اړتیا وړ برېښنا د برابرولو لپاره جدي اراده لري.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او اف ام 3015 باندې خبرونه کوي. اوس به هم ورشو د افغانستان دفاع وزارت د مرستیال ویان څرګندونه ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو لخوا د شفق په نوم عملیات په بریالیتوب سره روان دي. د دفاع وزارت مرستیال جنرال محمد رادمنیش له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه د هیواد په 200 بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه خنثی کړي دي. ښاغلی رادمنیش زیاته کړه افغان امنیتي ځواکونو د شفق عملیاتو له لارې د طالبانو عمري عملیات له ناکامۍ سره مخامخ کړي. مرزی احمد زیل خغلی رادمنش سره مرکه کړی او په سر کې د شفق عملیاتو د لاستراوړو په اړه پوښتنه کړی.
دا نن 19 عملیات په دیار لس ولایتونو کې د شفق تر چوکات لاندې په افغانستان کې روان دي او موږ ډیر ښه لاستراوړنی لرو. مثلا په هلمند کې د طالبانو دوی د ذکر مرکز او یو زندان په ننګرهار کې د داعش رادیو او تعلیم تربیه مرکزونه او همدارنګه په نورو ځایونو کې مثلا په کندوز، فاریاب، بدخشان، اورزګان او ننګرهار کې د مونږ عملیات په ډیر شدت او کامیابی سره روان دي. تاسو خبر یاست چې په کندوز، بغلان، بدخشان، فاریاب او کونړ کې مونږ وتوانیدو چې د دشمنانو پر پټنځایونو کې ډیر ښه گزارونه ورکړو. همدارنګه د علی حیدر په نامه د یوسف رضا ګیلانی زوی آزاد کول هم د هغه اپراسیونونو له جمله څخه ده چې د شفق عملیاتو تر عنوان لاندې مخته تللی.
راتمن شیبو بخیده د شفق په نامه عملیات چې پیل شوی دی په دو کې مخالفینو ته څومره مرګ ژوبل تر اوسه پورې په کومو سیمو کې اوښتی ده؟
پسلها و نفر ده دشمنانو په فاریاب کې، په کندوز، هلمند، کونر او نورستان او همدارنګه په ننګرهار کې د منځ تللی او همدارنګه د دوی پلسها و پتنځایونه د منځ تللی دی او اوس هم د مونږ عملیات په ډیر بریالیتوب او شدت باندې روانه دی.
راتمنه سی ویل کیږي چې ځینې وخت مخالفین د کورنۍ څخه، فامیلینو څخه، د کورونو څخه استفاده کوي، د عامو خلکو څخه. تخه کله چې افغان ځواکونه غزاینو کې د مخالفینو په ضد په مختلفو ولایتو کې عملیات کوي، د ملکی کسانو ژوند څومره مسون ده؟
دا د مونږ اهم موضوع ده، یعنی ډیر مهمه ده چې مونږ د افغانستان د خلکو، د ملکی خلکو ژوند وساتو او د دوی ژوند خوندي وساتل سي. نو د مونږ عملیات په همدې هدف باندې په ډیر احتیاط باندې روانه ده او مونږ احتیاط کوو چې د خلکو ژوند خوندي وساتل سي. او خوشبختانه سي د مونږ د عملیاتو په لار کې د ملکی خلکو ژوند او خواندی ده.
تاسو اوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند ویل د شفق په نوم په پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو ګڼې لاسته راوړنې کړې دي. په کندوز، ننګرهار، هلمند، بدخشان، کندهار او ځینو نورو سیمو کې بیلابیل عملیات ترسره کړي دي چې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو تر څنګ له هغوی نه د هغوی فعالیتونه په 240 بیلابیلو سیمو کې خونسا کړي دي او هغوی نه دي پریښي چې د ډیرو او چې ډیر پرمختګ وکړي. په ښاغلي رادمنش همداراز وویل چې دغه عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو مهم عملیاتونه هم له ناکامۍ سره مخ کړي دي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
د آزادی رادیو خبرونه په آزادی رادیو ټکی اورګ وی پانه هم اوریدل شي. همدارنګه facebook.com/azadiradio د آزادی رادیو د پښتو فیسبوک پانی آدرس ته تازه خبرونه، راپورونه او د هغه راپورونو ویډیوګانو لینکونه په دغه وی پانه په دغه فیسبوک پانه کتل شي چې د آزادی رادیو په اصلي وی پانه کې خبريږي. اوس مهمور شو د اطلاعات او فرهنګ وزارت راپور ته. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د علومو اکاډمۍ سره د هیواد د ملي ژبو د لامیاري کېدو لپاره هوکړه لیک لاسلیک کړ. د اطلاعات او کلتور وزیر د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هڅه کوي د ملي ژبو د غنامندۍ ترڅنګ د ژبو د ساتنې په برخه کې هم جدي ګامونه پورته کړي. په همدې حال کې د علومو اکاډمۍ مسؤلین وایي د شوې هوکړې پر اساس به د دري او پښتو ژبې د لیک دود په برخه کې جدي هڅې وکړي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې اوري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي پښتو او دری ژبې د بهرنیو ژبو تر فرهنګي اغیز لاندې دي، خو دوی د علومو د اکاډمۍ په همغږۍ هڅه کوي د دغه اغیز مخه ونیسي. عبدالباری جهانی په همدې برخه کې د شنبې په ورځ د علومو اکاډمۍ سره د هوکړه لیک تر لاسلیک وروسته وویل چې د علومو اکاډمۍ د علمي، سیاسي او فرهنګي موضوعاتو د نشر مسؤلیت لري او دغه اکاډمۍ باید په دې برخه کې خپل رول ولوبوي.
د پښتو ژبې د معیاري کولو یا مثلا د دري ژبې د معیاري کولو، خصوصا بیا پر دري او پښتو ژبې باندې د خارجي يرغل د مخنیوي لپاره دواړه هم د اکاډمۍ علوم مو هم د اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې به کوشش کوي، په دې برخه کې به همکاري سره کوي.
ژبه د افهام او تفهیم یو له تر ټولو مهمه وسیله ده چې د وخت په تیریدو غنی کېدو ته ضرورت لري. د افغانستان خلک کابو په ډیر شو ژبو خبرې کوي، خو د خلکو ترمنځ مروج ژبې پښتو او دری دي. په وروستیو کې خلکو له دې کبله پر ځینو رسنیو انتقاد کړی چې ګواکې د پښتو او دری ژبې معیاري بڼه نه کاروي او تر ډیره د نورو ژبو له لغتونو استفاده کوي. په همدې حال کې د افغانستان د علومو اکاډمي وایي چې دوی د پښتو او دری ژبو د لیکدود لپاره بیلابیل قاموسونه جوړ کړي او دغه قاموسونه به ژر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري نشر شي. دغه اکاډمۍ رئیس سوریا پوپل وایي چې د آریانا په نوم دغه علمي قاموس له بشپړېدو وروسته به چاپي بڼه خپور شي او خلک کولی شي په انټرنیټ هم ترلاسه کړي. نوموړي وایي
اکاډمي علوم افغانستان پلان دره که بالای شي
د افغانستان د علوم اکاډمۍ پلان لري د پښتو او دری ژبو د واحد لیک پر رامنځته کولو کار وکړي. د آریانا دایرة المعارف دوم پړاو هم بشپړ شوی دا دی چې دغه کتاب په آنلاین برخه کې هم کار وشي،
آنلاین کار وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنتونونو یو شمېر استادان وایي که څه هم دغه قدم وروسته اخیستل شوی خو بیا هم د ژبو د پرمختګ لپاره ګټور تمامېدای شي. د کندوز د ژبو ادبیاتو د پوهنځي استاد عبدالمجید وایي دا هڅې به وخت ونیسي خو که جدي پام ورته ونیشي د وخت په تیریدو سره د افغانستان ملي او رسمي ژبو له بهرنیو ژبو لا ډېرې متاثره کېدای شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږست چې په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه همدارس په ازادي رادیو ټکی اورک ویبپاڼه هم کتلای شئ. همدارس تاسو کولی شئ ازادي رادیو په ټویټر هم تعقیب کړئ، فیسبوک پاڼه هم لرو. په دغه ټولو ځایونو کې د ازادي رادیو د خبرونو راپورونو وروستي لینکونه او تازه خبرونه لویږي. اوس به هم مور شو د کابل د نن چاپ مطبوعاتو کتنې ته چې اسدالله الودین لوستې دي. البته ډېری موضوعات په اداري فساد او د کاسا زر پروژې په پرانیستې باندې په نننیو ورځپاڼو کې لیکل شوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په لندن کې له فساد سره د مبارزې په اړه کنفرانس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی وینا او د کاسا زر پروژې د کار پیل ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼه یو تحلیلي مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې اداري فساد په افغانستان کې په یوې ناعلاجه ناروغۍ بدل شوی دی. په مطلب کې راغلی چې اداري فساد ټولنیزې او اقتصادي ستونزې زیږوي او همدې پدیدې په افغانستان کې پراخه وده کړې ده. د مطلب لیکوال سپارښتنه کړې چې ولسمشر باید د فساد د مخنیوي لپاره مافیایي ډلې له منځه یوسي او د دغه کار لپاره یو پیاوړې ځانګړې ډله جوړه کړي. سرنوشت ورځپاڼې بیا د اداري فساد د موجودیت په اړه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې دا شرم نور د زغم وړ نه دی. په سرمقاله کې راغلی چې د برېټانیا صدر اعظم د لندن له کانفرنس څخه مخکې افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو زیات ښکېل هیوادونه وبلل، خو د دواړو هیوادونو مشرانو برېټانیا هم په فساد کې ښکېل وبلله. په سرمقاله کې راغلی چې د افغانستان فساد کورنۍ او بهرنۍ اړخ لري او د فساد ریښې په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا په ګډون د نورو بهرنیو هیوادونو له حضور وروسته پیاوړې شوې. د سرمقاله لیکوال ویلي ولسمشر ته پکار ده چې د فساد په وړاندې مبارزې لپاره ګټوره تګلاره جوړه کړي. دا ځکه چې اوس هم خلک په ادارو کې رشوت ورکوي، دولتي څوکۍ او د کاروبار جوازونه پلورل کیږي او ګمارنو کې هم روابط په پام کې نیول کیږي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د کاسازر پروژې د کار پیل ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه پروژه د ملګرتیا او اقتصادي اړیکو ښه بیلګه ده. په سرمقاله کې راغلي چې دغه پروژه د قرقیزستان برېښنا د تاجکستان او افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته انتقالوي چې څه باندې 1500 کیلومتره یې له افغانستان څخه تیریږي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا پروژه افغانستان ته له اقتصادي پلوه ډیره ګټوره ده او په ورته وخت کې ډیرو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د همدې پروژې په اړه د اجرایي رئیس عبدالله خبرې راخیستي چې ویلي دي سره له دې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم له ګواښ سره مخ دي، خو بیا هم د لویو پروژو د عملي کولو وړتیا لري. په مطلب کې راغلي چې په دغه پروژې باندې 1.5 میلیارد ډالر لګښت راځي چې 526 میلیونه ډالر یې نړیوال بانک ورکوي.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې 1289 منځنۍ څپه باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې پرون هم اوریدلې دي د افغان رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. ازادي رادیو هم په دغه سیالۍ کې لوبيږي، یو ټیم لري او پرونی یو لوبه په ډېر لوړ امتیاز
ل د افغان جرنالستانو له فدراسیون غټلې وننی هم لوبه او ویل کیږي چې دغه لوبه زندیدلې د همداشي به د ازادي رادیو خبريال او تکړه کرکټر حدیث پردیس لمون سره د ټلیفون په لیکه د خغلې پردیس تړي مشه په خیر اغلې لوبه مو ولې وزندیدله
مانونه سنګزای صاحب سلامونه تاسو ته د رادیو قدر منوریدون کو ته سنګزای صاحب باران شوی وو او په باران لوځي کله چې مونږ راغلو میدان ته د کرکټ پیچ آماده نه و د دې لپاره چې باید لوبه وشي لاغي نو روسه بیا د دوړو لوګډلو مشرانو سره په تفاهم پرې خدا چې وشو چې د لوبه د تر سره کېدو امکان نشته او موږ د اصول لمخي دوړو لوګډلو تیار یو پوینت ورکل شو چې په دې ترتیب باندې دغه پوینت په ترلاسه کولو لکه څنګه چې تاسو مته اشاره وکړه پرون ازادي رادیو په لوړ توفیر باندې خپل لمړنۍ میچ کټلای وو او یو بل پوینت مو اخیسته چې درې پوینتونه ترلاسه کړ او دغه درې پوینتونه په ترلاسه کولو د ازادي رادیو ټیم سیمی فائنل ته لاره پیدا کړه.
د نن ورځې لوبه له کوم ټیم سره اوس فکر مکاوه چې څومره ورته آماده وي چې دغه لوبه هم د تیر په څیر باندې وګټي؟
سنګزه د نن ورځې لوبه مو له شمشاد نتورک ټیم سره واچ دا معمولا شمشاد ټلویزیون جرنالستان په دې ټیم کې راټول شوی وو او دا ټیم په دغه ګروپ کې چې مونږ لوبه درلودې دا ټیم ترنورو ډیر پیاوړی او غښتلې ټیم وو خو مونږ هم خپل تیاری او امادګي درلودل او په دغه ټرنر کې شکله لمړنۍ لوبه ته کتو چې مونږ په ډیر لوړ توپیر باندې لمړنۍ لوبه ګټلې وه یو څه فشار په دوی هم وو او چې قوي ټیم هم له شمشاد نتورک سره مو لوبه وه خو په هر حال باندې د باران له وجې دغه لوبه ونه شوه او د دواړو لوبډل مشرانو په تفاهم سره یو یو پوینټ دواړو ټیمونو ته ورکړل شو او ازادي راډیو سیمی فائنل ته لاره پیدا کړل دوه درې لوبو تر سره کېدو وروسته چې دا نور ټیمونه کوي بیا بس کیژول کیږي او دا نور لوب د سیمی فائنل ته سره کیږي.
خدای ازادي راډیو د ټیم مینیجر څه وایي چې لوبې ته به ښه تیاری نیسي د سیمی فائنل د ګټلو لپاره که څنګه؟
بله او د چون اوس یو بلې مرحلې تازه مرحلې ته چې سیمی فائنل د تبن په سیمی فائنل کې هغه ټیمونه راځي چې معمولا یعنی د نورو نه پیوړي ټیمونه وي او د دې لپاره ضروری ده چې باید هغه لازمي تیاری ونیول شي د ازادي راډیو د ټیم مشر او کپتان امین مومند صاحب یعنی لاول نمو اندا تصمیم چې موږ باید د ټورنمنت کې لومړی لوبه مو ډیره خو غټلا تصمیم دا چې نن هم باید لوبه وګټل شي چې ډیر په لوړ توپیر باندې او په خو مارجن سره مختلاټ شو نو د نورو د سیمی فائنل لوبو لپاره هم آمادګي او چمتووالی لرو او ان شاء الله چې کوشش کوو چې د دې جام کې موږ خلاص سره ونولل.
ډیره زیاته مننه حدیث پردیس کور ودان و مردل چې د ازادي رادیو او د شمشاد ټلویزیون ترمنس نن د کرکټ لوبه د باران لامل ځندیدلې او ازادي رادیو د پام چې تیر لوبه په لوړ توپیر غټلې و یو امتیاز لنن لوبي واخیسته او پوره دوه امتیازونه له پرونی لوبي واخیسته په دریم امتیازونو سره سیمی فائنل لوبه ته ودا لمړی ځل دی چې درسنۍ او د کرکټ ټیمونو ترمنس لوبي کې چټول پکې جرنالستان لوبيږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس به هم مرشل خوست از موږ د خبريال نجيب لالو خيل را لګلي راپور ته د خوست په اسماعيل خيل او مندوزي ولسوالي کې د خونکو د نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شوی. ځای چارواکي وي په د خارګوټي کې به 215 خونکو ته یو یو نمره زمکا ورکړل شي. نجيب لالو خيل په دا رپور جوړ کړی.
د پنځمه په ورځ په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات باغ په سیمه کې د 215 خونکو د کورونو لپاره د یو نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شو. د خونکو یاد خارګوټي چې په 140 جری بسمکه کې آبادیږي د خوانځیو پارکونو د پولیسو د ماموریت روختون او نورو ټولنیزو خدمتونو لپاره پکې ځایونه په پام کې نیول شوي دي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د خونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیست په مراسمو کې ویل چې په دې خارګوټي کې د خوست د څلور ولسوالۍ د خونکو لپاره د کورونو ځمکې په پام کې نیول شوې دي.
خونکو کې 215 نمرې دي د څلور ولسوالیو او سازان پکې نمرې اخلي اسماعیل خیل نه در شکور دوامند او د سپیرې ولسوالۍ اوله قدمه کې شهدا دي او دوهمه قدمه کې خیان دي په دریمه قدمه کې هغه اوسازان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدال وړل.
په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف افغانی په مستقیمه لارخونه د هیواد په کچه حادثه پیل شوی ترڅو د حکومت غصب شوی ځمکه په ځانګړي ډول هغه ځمکه چې د خونکو د خرګوټو لپاره ځانګړي شوی د غاصبینو له منګولو آزادی کی. خوست هم د ولسمشر د لوی سراکار قمر الدین شینوار په مشرۍ یو پلاوی تللی ترڅو د ځمکو د غصب مثلا نږدې تعقیب کړي. نوموړي د خونکو د خرګوټو د جوړولو د پیل په مراسمو کې وویل
نه یوازې دا چې په خوست کې بلکې د هیواد په کچه د جلال اباد ولسمشر د هدایت سره سم یو باصلاحیت پلاوی ګمارل شوی دی چې د غصب پروسه په ټول هیواد کې د بالخصوص د معلمینو د خرګوټو په اړوند ورته د پای ټکی کې خودلې شي. موږ الحمدلله په ټول هیواد کې لاس راوړنې درلودلې او نن تاسو ګوره عملا په سماوات باغ کې هم موږ دغه لاس راوړنې لرو.
هغه شمیر خون کې چې د سماوات په خرګوټ کې ورته ځمکې ورکړل شوې د حکومت له دې اقدام خوښ دی او غوښتنه کوي چې د دې پروژې د کارونو د بیا ودرېدو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر ونیسي.
معلمین چې په دې پروژه کې سهم یو ډېر خوښ یو او موږ مقاماتو ته اطمینان ورکوو چې د دې غلګې تسالۍ په اړه به د نو وروسته به د وظیفې اجراتا په خاصم دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د سماوات په دښته کې د خونکو یاد خرګوټی د ځایي چارواکو لخوا دوه سری مخکې هم پرانستل شوی خو سیموالو او دعوګیرو قومونو د کارونو مخه نیولې ده. دا ځل د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دې آبادیو تر بشپړېدو پورې په دې ځای کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي.
اوس به هم ورشو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وایي.
افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له ګډون وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله به سبا د چین د صدر اعظم په رسمي بلنه بیجنګ ته سفر وکړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو د دوه قوماندانانو په ګډون نه وسله وال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. حزب الله ډلې په سوریه کې سخت دریځې وسلوال د خپل وتلي قومندان په وژنه تورن کړل. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د اوکراین ولسمشر پیترو پریشونکو ته وویل د امریکا متحده ایالات به د اداري فساد پر ضد اصلاحاتو لپاره اوکراین ته د دریم مشروط پور ورکولو چارې چټکې کړي.
د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ټکی اورګې پانه کتلای شئ.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وروسته لدی چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل څېړنه بشپړ کړه وویل چې د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت د شوال په هدف به افغانستان ته د نورو پورونو پر ورکړې خبرې وکړي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې د افغانستان د بودیجې او مالی سکتور په برخو کې د حکومت له اصلاحاتو خوښ دي. دغه سازمان وایي چې د سختو شرایطو سربیره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په بریالیتوب سره پلی کړی دی. د پیسو نړیوال سازمان یا IMF هیله ښودلی چې روان کال به د افغانستان اقتصاد 2% وده وکړي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په هیواد کې د صادراتو او وارداتو د توازن د برابرولو په هدف د پرمختګ په نوم په یو نوي اقتصادي ستراتیژي کار کوي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زیا ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ستراتیژي په مرسته به حکومت د اقتصاد په برخه کې خپل لومړیتوبونه مشخص او یو شمیر اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه به جوړ کړي.
دغه ستراتیژي کې موږ د افغان دولت پلانونه چې د راتلونکي کلونو لپاره لرو باندې بحث کوي او همدارنګه تر ټولو عمده موضوع دا ده چې پر هغو لارو چارو بحث کوي چې څنګه موږ کولای شو وارداتي افغانستان یو صادراتي افغانستان باندې بدل کړو، یعنی د تادیاتو بیلانس یا بی او پی مو منظم شي.
د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې دغه اقتصادي ستراتیژي به د وارسا او بروکسل غونډو ته چمتو شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په هیواد کې معیاري ترانسپورتي سیستم د رامنځته کولو په هدف یې هڅې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان حکمت الله کوانچ ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت د ترانسپورتي قوانینو د نه مراعات کولو، د معیاري بسونو د نه درلودلو او دولت د مالیه نه ورکولو له امله 228 ترانسپورتي شرکتونه تړلي دي. ښاغلی کوانچ وایي چې پانګوالو ته به د معیاري ترانسپورتي خدماتو د شرکتونو د جوړولو په برخه کې اسانتیاوي برابر کړی. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني شپېته پوله، یو یورو 8 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني، زر ایراني تومان 9 افغاني 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 1438 افغاني.
اوس به هم ورشو یو مرکې ته د سولې علي شوراوی د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي سره د سولې هڅې به نورې دولت ضد وسلوالې ډلې هم روغې جوړې ته وهڅوي. د سولې علي شورا ویلي چې ښایي د یکشنبې په ورځ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې مذاکرې نهایي شي. د سولې علي شورا له غړي شهزاده شاهد سره صالح محمد صالح په دې اړه مرکه کړې.
د حکمتیار صاحب د نمایندګانو سره اوږدې خبرې شوې دي او قرار د معلوماتو په ډېرو موادو توافق شوی دی. امید عمده سي دي چې ډېر زر دغه مذاکرات نهایي شي او په دې باندې توافق شوی چې مشران دا تایید کړي او بالاخره امضا شي.
بلې، تاسو فکر کوئ که چیرې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې سره د سولې خبرې عملا پیلېږي، دا به نورې وسلولې ډلې هم فکر کوي چې تشویق کړي د سولې خبرو ته؟
سو خبرې د حکمتیار صاحب په راتلو کې یا په مجموع کې د حزب اسلامي توافق د دولت سره د یو خود دی وژنم ډیره ګټه لري چې ډیر تعداد کې افغانان د حکمتیار صاحب سره یو مینه لري او حکمتیار صاحب د هغوی په وړاندې یو محبوبیت لري. نو که حکمتیار صاحب راضي خلک به نور هم راضي کېږي او د نظام سره به د هغوی همکاري زیاتېږي. د بل پلوه په خپله حزب اسلامي او افغان شموله ګوند دی او د حکمتیار صاحب په راتلو شاید د ګوند ترمنځ هم وحدت لا پیاوړی شي او د حزب اسلامي وحدت په مجموع کې د افغانستان د وحدت سره همکاري کولی شي. بل به لکه ستاسو د سوال په جواب کې د نورو مخالفینو لپاره هم دا یو درس دی او عبرت دی او د یو لار جوړیږي چې بل اخرم دا مشکلات او ستونزې په مذاکراتو حل کیږي. د جنگ په ځای باندې راځي هر مخالف یوازي یا یو ګروپي یا یو تنظیم او تحریکی هغه مذاکراتو طرف ته تمایل به پیدا شي او دا ذهنیت د مذاکراتو به د تفاهم او د سولې دا ذهنیت به قوي شي زما په نظر.
بل زینو ټولونو او زینو فعالانو بیا د سولې دغه حادثو مخالفت زکه کړي چې دوی وایي چې ګلبدین حکمتیار سره اول باید حساب کتاب وسی، اول باید د محاکمه سي. په دې اړه تاسو نظر څه دی چې دغه مسله څومره خند کېدلای سي د دغه حادثو په مقابل کې؟
د افغانستان په داخلي جنگونو کې ډیر خلک متضرر شوي دي او طبیعي ده چې غږ به خلک کوي چې جنگونه شوي دي باید یو تپوس وشي. ولیدا جنگ خود یو طرف نه نه شوی، د جنگ مختلف ګروپونه او تنظیمونه او ډلې او مشران او کله ما هم قرار دي چې یو واقعا یو کی یعنی عادلانه محکمه جوړیږي او په افغانستان کې دغه شرایط برابرېږي چې د جنگ طرفونو سره ټول یا خو عفو او گذشت وشي او یا عقل عبدی کې عادلانه محکمه وشي. دا د هغه وخت خبرې دي. وس که منګه په دې اصرار کوي چې څوک جنگي جرایم باندې متهم دی او یا په جنگونو کې مسول دی، نو ډیر خلک دي چې دې جنگونو کې هغه دخیل وو دلته دې په نظام کې هغه ځان د نظام ته ډیر عالم بردار غني دفاع کوي چغي وي، نو بیا خو به دا مسله ټوله ګډه وډه شي، لا به څه خراب شي.
اوس د سولې په مسله کې همیشه د پاکستان د مرستې یادونه کېدله چې دا مرسته مهمه ده. اوس تاسو د پاکستان مرستې ته هیله من یاست که مایوس شوی یاست له پاکستانه؟
که پاکستان ځینې شکایتونه چې د افغانانو دي، افغانستان د دولت دي، افغانستان د سولې د عالي شورا دي یا نور افغانان سیاستمداران سیاسي آزاد یا مدني ټولنې، تاسو ګورئ چې په دې سلسله کې ټول شکایتونه کوي که پاکستان کوشش وکړي چې د اعتماد یو فضا رامنځته کړي او په عمل کې دوی داسې یو څه وکړي چې د افغانانو اعتماد لاسته راوړي، افغانان به بیا هم په دغه خپله پالیسي باندې نظر ثانی کوي او د پاکستان صادقانه او مخلصانه مرستو ته به د قدر په نظر باندې ګوري. که څه هم افغانان ډیرو طولاني جنګونو وهلي دي او د ډیرو طرفونو نه ګیلې لري، خو بیا هم دا شهامت لري چې څوک ورته د ملګرتوب د دوستۍ او د همکارۍ لاس ورکوي، افغانان ورته همیشه د قدر په نظر باندې ګوري.
بله، شاید په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې کېدای شي په همدغه د می میاشتې تر وروستۍ پورې د څلور اړخیز کمیټې پنځمه غونډه ترسره شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا کار به اتمن کیږي؟
مخکې خو دا څلور اړخیزو خبرو ته
امیدونه ډیر زیات او مونږ ویل چې د دې څلور اړخیزو خبرو په نتیجه کې به بین الافغاني مذاکرات شروع شي. متاسفانه هغه څه ونه شو، نو یو مبهم حالت کې دي. طالبانو سره خبرې خدای دې وکړي چې بیا هم که دغه خبرې شروع کیږي او ښه نتیجه ورکړي.
د سولالي شورا له یو غړي شهزاده شاهد سره مو د ازادي روډي خبريال صالح محمد صالح مرکه اوریدل چې د حزب اسلامي لاسته سره د سولې د خبرو د بریالي کېدو په اړه کړی وي. د پروګرام په شیبو تر رسیدو د تاند څنګه او حقیقت سره د پروګرامونو په دوی منیمه کې خبري لومړی حقیقت سره د قاسم سولمل په کوربه توپ
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو ردوونکو سلام. د حقیقت صدې په پروګرام کې داونه زمو شمکار اسدالله الدین په شمال کې د شاهین قلوردو له قومندان عبدالحمید وردک سره مرکه کړي.
جنرال صاحب خبرونه ته خراغلې کزموږه غاغوري مهرباني وکي په شمال کې د روان امنیتی وضعیت په اړه لاندې معلومات راکړي.
شمالي ولایتو کې د څنګه سره چې د موږ د مسولیت سره د نو ولایت ته د بدخشان دی، تخار دی، کندوز دی، بغلان دی، سمنګان، سرپل، جوزجان، فاریاب تقریبا اوس ابتکار عمل د امنیتی قوتو په لاس کې دی. د دوی د ښې امنګۍ په صورت کې دښمن هغه ته په تلاش وکړي، خصوصا کله چې دوی عمري عملیات اعلان کړل په روزایي کې تحرکات ته دوام ورکړي. همزمان تبلیغاتي جنګونه شروع کړل، رواني تبلیغات یې کول چې لکه پر اوسه کال بعضې ځایو کې خلک ځایونه پرېږدي، کورونه پرېږدي، وتښتي او یا بعض دستاوازونه ولري، خو هغسې ونه شوله. مخکې دې نه چې دوی عملیات شروع کړي، موږ عملیات درلودل په هماغه ساحه کې.
بله جنرال صاحب، په بخښنه سره، د کندوز امنیتي وضعیت د سیشاو خامیاشت وړاندې ډیره کړکېچنه و، حتی د دې امکان و، حتی دا احتمال و چې کندوز بیا د طالبانو لاسته ولوېږي. اما تاسو وایئ چې تاسو په خپل وخت سره دغه حمله د وسلوالو مخالفینو شنډ کړي، څه ډول مو شنډ کړي، څه پلان مو درلود او څه عملیات مو وکړل چې دغه وضعیت تر کنټرول لاندې راغی؟ نو حکومت شمال د شهر کندوز کې چې د الفین صاحب
ولې په دې کې عملیات درلود، هم تمام موږ تغییر موقعیت وکړه، تجدید قوام وکړه، په هماغه استقامت باندې چې دوی عملي شروع کړي وې هغه ځایونه ته بېرته زموږ قوتونه ورغلل او د دوی عملي په شا وتنبولې.
اوس وضعیت څنګه دی جنرال صاحب؟ اوس په کندوز، بغلان او یو شمېر نور شمالي ولایتونو کې وضعیت څنګه دی؟
دا اوس هم دوام لري، خصوصا خاص عملیات چې اکثره موږ هغه عملیات د شپې دا کوو هغه دوام لري، او نور د عملیات په اطراف کې دي چې دښمن غواړي چې موږ په فکر بلې خواته واړي. په حقیقت کې نن خط مات شو د دښمن، هلته موږ ډېر موافقتونه درلود، دښمن تلفات درلود. نو په داسې حال کې چې د کندوز او اطراف د کندوز کې دي،
جنرال صاحب که وایي چې کومې وسلوالو مخالفې ډلې هلته جنګېږي او څنګه تر څه وخته به د شمال جګړه دوام پیدا کوي، داسې څه پلان شته چې تر څو راتلونکی وي یا دوه میاشتو پورې به دغه جګړه بیخي ختمېږي؟
شمال ته خو استاد خبر یا چې د مخالفینو ډېره توجه شمالي ولایتو ته شوې ده، ځکه چې دلته د اکثریت اقتصادي منافع لري. زه داسې نه وایم چې دښمن دلته ختم شوی دی او دا جګړه به په دوه میاشتو کې ختمه شي. دښمن ته دلته د دوی هغه تعرض چې کړی و هغه دفع شو، دښمن تلفات ولیدل، او بیا دې وختو کې د دوی جرات دوی نه لري چې بیا په دغه رقم حمله باندې لکه دوی چې کړی وه په کندوز باندې وکړي. اما دښمن موجود دی په اطراف د کندوز کې.
جنرال صاحب، دلته چې کله ناکله د افغانستان د ملي امنیت چارواکي او یا هم د جمهور ریاست چارواکي یا هم د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي خبرې کوي، وایي چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ بهرني وسلوال مخالفین هم جنګیږي، تاسو چې عملا د جګړې په ډګر کې یو تصویر ورکوي اوریدونکو ته چې څوک دی په شمال کې چې جنګ کوي او څه اهداف لري؟ تاسو مخکې ویل چې دلته وسلوال مخالفین د لیوالتیا لري چې په شمال کې وجنګیږي، د لیوالتیا لامل څه دی؟
لیوالتیا خو بس دی باندې ښه پوهېږي، دوی کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي او هغې په واسطه باندې دوی ځان وچلوي، صلاح مهمات خریداري کړي. دا یوه مسله ده. بله مسله یې دا ده چې قاچاقبران د خانه دی حمایه کېږي، دلته معدنونه دي، دوی کوشش کوي چې هغه معدنونو ته ځان ورسوي. مثلا ډېرې اصلخي ځمځکې دي، د عشر خبر ته د خلکو نه زکات اخلي، عشر جمع کوي، خصوصا په کندوز کې دپاره دوی ډېر کوشش کوي کندوز ته از مثلا د هغه اراضي لاسته راولي. او بل سربازګیري کوي،
دې ساکي نو خارجان حتمن سره دې ځکه چې موږ نیولې دي او دلته تلفات شوي دي هغه کوم دې خارجان موجود و خارجان اکثر دې هغه مناطق دي چې هغه د ترورستان سلال لري او ترورستان مایاکوي حتی من هغه دوی ته
بله جنرال صاحب په شمال کې دا مهال د جګړې نویات څنګه دی تاسو په عملیاتو کې لڅ ډول امکاناتو کار اخلي او هوایي ځواک هم تاسو په اختیار کې شته او کنه
دا فعلا د عملیاتو موږ اجرا کول دي سګنی کول د فروت نه دی خاطه چې تقریبا ظرفیتونه هم د پرسنل ول شي وي هم مثلا نوې سلاح موږ ته راغلي دي خصوصا هوایي قوت موږ دې قوي شوی دی د کلودو د لپاره په نامه د سکن ایګل شپږ کشپی تیاری راغلی دي همداسې د پی سي 12 په نامه باندې کشپی تیاری دي چې سواک پرواز کوي هدفونه موږ ته ښایي کوردینات سره یې ښایي هغه بر علاوه د هغې نه د ای 29 په نامه باندې تیاری دي چې بمباز کولی شي شپږ دېرش ډوله وسله د ځانو سره انتقالوي دغه ټول سبب د دې شو چې دښمن ته موږ تلفات ورواړول.
بله دا چې د جګړې په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو رهبری څنګه په تیر یو نیم کال کې جنرال صاحب تاسو عملاً په ساحه کې وای څنګه د جګړې رهبری په کومه کچه و تاسو ته خو به د رهبری په برخه کې څه ستونزې نه وي د سرپرستۍ موجودیت روحاً او یا هم لاروایي پلوه ممکن د امنیتي ځواکونو پر روحیې بد اغیزه کړې وي خو د جګړې لیکې د امنیتي ځواکونو لخوا پیاوړې ساتلې دي څنګه تاسو د جګړې په لیکو کې رهبری څنګه محسوسوله؟
خو دې داسې و چې مکمل صلاحیت یې درلود د دې امر او نفوس مکمل تطبیقېدی او بل خو وزیران خو پولیس ساز دی د جنګ قمندان دوی درستیز دی سل درستیز دی قرارداد سل درستیز دی موږ په نظامي ډول باندې موږ خپله پوهېدلو خو بس تبلیغات و چې سرپرست یې چېرې درالې کې چې قرارداد وزارت د دفاع او سل درستیز پلانګذاری کوي د عملیاتو هغه بیا را لیگ قلوردو ته قمندانان قلوردو موجود و هغه خپله د عملیات پلانول او په ساحه کې تطبیقول اردو تکمیلېدل په هغې کې کوم مشکل نه و شمالي ولایتو کې اکثره قمندانان او ډېر غضبت خلک دي چې رهبري د طالبانو کوله د مابین سولار یا سیران شوه.
بله جنرال صاحب
په موږ باندې کوم منفي تاثیر نه درلود.
تاسو وایئ چې رهبري په خپل ځای وه د جګړې رهبري هم د ستر درستیز یا لوی درستیز په لاس کې وه. یو انتقاد همیشه دا کې د خصوصا په ملي شورا کې چې په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ځواکونو خصوصا اردو ته د تهاجمي حالت اجازه نه ورکول کېږي چې دوی تهاجمي حالت غوره کړي.
زه تاسو ته په ډاډه زړه سل فیصد د اطمینان درکوم چې دا مطلق د دروغ وي د خبرې
کور مباد د خپرونې د پای شي بوته ورو ورو رسیږو. د شمال اوسیدونکو ته تاسو څه ډاډ ورکوئ که څه هم په اول کې لکه څنګه چې تاسو ورته مخکې هم اشاره وکړه چې د عمري عملیاتو په پیل سره په شمال کندوز او بغلان او دغه راس په سر پوله او جوزجان ولایتونو کې جګړو زور واخیست خو اوس جګړې یو څه آرام شوې دي. تاسو د شمال ولایتونو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوئ؟
دغه فعلا و عملیات دي چې دوام لري په بعضو سارو کې نو د ما خواهش د دوی نه دا دی چې خپل امنیتي قوتونه حمایت کړي. جنګ اکثریت تبلیغاتي دی د خلکو په تبلیغاتو باندې چې دښمن پخش کړي دي او رواني جنګ کې چې مصرف یې کم دی دوی باید بازي ونه خوري او د هیڅ وخت ورخطا نشي. ان شاء الله امنیتي قوتونه چې د دوی ضامن دي ورونه دي د دوی په خدمت کې دي او د دې توان او طاقت لري چې ان شاء الله د خپل وطن او د خپل خاورې څخه په دفاع وکړي.
کور آباد جنرال صاحب ډیره مننه.
تاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. سی وی یا د کارموندلو لپاره خپل لنډ معرفي یا ژوندلیک باید څنګه جوړ شي؟ یو اداره د کومو نیمګړتیاو یا ستونزو درلودونکي سی وی نه مني او ولې ردوي؟ یو چیرې د سی وی د لیګلو پر مهال څه ته پام پکار دی چې هغوی مجبور شي تاسې په اصطلاح شارټ لیست کړي او وروموغواړي؟ همزولو په نننې تاندې څنګه کې مو دغو پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کړې. کاملتیا مې وکړې نو نننې خبرونه د یوې ښې او قوي سی وی په جوړولو کې مرسته در سره کولی شي. زه نورګل شفق یم. د دوستانو سی وی د انګریزي ژبې له کریکولم ویټه مخفف توري دي. موږ یې د کارموندلو لپاره خپل لنډ ژوندلیک بللی شو چې پکې د خپلې پیژندګلوۍ، زده کړو، مهارتونو او تجربو په اړه لنډ معلومات ذکر کیږي او هغه مهال یوې ادارې ته لیږل کیږي چې اداره په کار کوونکي او بیکار کس په کار پسې ګرځي. زموږ اکثره ځوانان په خپله سی وی کې څه ځایوي، دغو دوو ځوانانو ته غوږ دو.
زما نوم زکیه علیزی ده، د هلمند ولایت. زما سی وی کې نوم دی، ولد دی، د ټلیفون شمیره ده، ایمیل ادرس مې پکې ورکړی دی او د خپل زده کړو په اړه باندې مې ورته معلومات لیکلي. څومره موده مې کار کړی دی، کوم دفتر کې مې کار کړی دی، څومره ژبې مې زده دي او په وروستۍ برخه کې د یو کس نوم او ټلیفون لیکلی دی چې کله هلته ضرورت کېږي چې کوم معلومات مو جوړ کړي د هغو د پخلي دپاره مقابل لوري اداره چې ده کولی شي د هغوی سره اړیکه ونیسي.
زما نوم سمسور فرا. سی وی خو زه عموماً لږ زره اوږده جوړوم. اوږدل دې خاطره چې زیاتره د خارجي موسسات چې دي دوی په دې لنډ سی وی دونه اکتفا نه کوي. هغوی هر څونه چې اوږده وي بهتره ده، باید اوږده اوسي.
په فیسبوک کې د تاندې څانګې خپرونې مینهوالو د سی وی په اړه څه راته لیکلي. د ځینو نظرونه وږمه رشیدي او مسعوده نیازی لولي.
رضوان الله اوبرنګ لیکلی، زما په نظر په سی وی کې باید خپل ټولې اساسي وړتیاوې او مهارتونه ذکر شي او چې کوم پوسټ ته سی وی لیکو د هغه په اړه پوهې او کاري تجربه ته په سی وی کې خاص ځای ځانګړی کړو.
د نور احمد پښتون، احمد الله موسوم، بلال شیرزاد، عبد الله نظری او د عبدالخالق ساپی خبري سره ورته دي. دوی لیکي چې ځینې کسان په سی وی کې دروغ لیکي، کېدای شي همدغه دروغ یو کس له وظیفې څخه بې برخې کړي.
رفیع الله مرلیکی، یو ورځ مې خپل ملګري ته سی وی لیکله چې ډېر دروغ یې را باندې ولیکل. وروسته خبر شوم چې په انټرویو ډیرو پښتنو ته بې جواب پاتې شوی و. حضرت الله پښتین د سی وی په اړه تفصیلي خبرې لیکلي او په سی وی کې لسو مهمو ټکو ته پام کول ضروری ګڼلي. ساده توب چې سی وی باید ساده ولیکل شي، د لاسته راوړنو ذکر، د کاري تجربو په ترتیب سره لیکل، د زده کړو او ترنینګونو یادونه، املا او انشا ته پام، دقت، صداقت او مرجع یا د ریفرنس لیکل.
نو ملګرو، په نظرونو کې مو اوریدل چې ځینې کسان په سی وی کې دروغ لیکي یا په لوی لاس اوږدوي چې بیا د دوی د ناکامۍ سبب ګرځي. خو ځینې نورې کیسې هم شته همزولو چې د سی وی د مستردېدو سبب کیږي. کومې خبرې په دې اړه؟ محمد تواب ستانکزی راته غږېدلې چې په اداري او نورو برخو کې له تیرو لسو کلونو راهیسې کار کوي.
سی وی نه ولې مستردېږي؟ بعضې داسې ګرامر او سپیل او نوشته ټایپ دا مسایل دي سي نه. اکثره کسان داسې راخلي چې هغه د یو ټیور د بل وظیفې راخلي، د لپاره خپل سی وی زیاته طولانی وخی، هلته اچوالی چې د پوزیشن سره نه ښایي یا مثلا هغه کارونه دي نه کړي، معلومات یې دروغي، نو دا هم باید دې کېږي چې د تا سی وی ریجیکټ شي. بل موضوع دا دی چې سی وی نه ډېرې اوږدې، هر پوزیشن لپاره چې اوس ګوري 500 نه تر 300 پورې لا زیاتې سی وی نه راځي. نو کوم کسان چې سی وی نه مرور کوي، هغه کمیټه چې جوړیږي د سی وی نه مرور کوي، دومره وخت نه لري. هغه ډېرې اوږدې سی وی نه باید دې کېږي چې تا ډېر ډیټیل ورکړي، هغه کوم کس مرور کوي دا سی وی نه هغه قابل علاقمندی نه ګرځي.
په مختلفو برخو کې د 12 مختلفو ادارو کارکونکو په کارو. داد محمد ناوک د غټولو تخپل سی وی ورلګلې، خو اوس په څه ګلمند دی؟ د خپل سی وی په اړه هم معلومات راکوي. دوستانو،
سی وی په سر کې ما خپل پیژندنه ده، تر دې لاندې غوښتنه ورته لیکم، فرزند غوړم تاسو سره کار وکم، په دې برخه کې تاسو ورته ضرورت لري. تر هغه نه لاندې زده کړه ده، تر زده کړې لاندې مې بیا کاري تجربه ده په هغه برخه کې ما کړې ده، او په پای کې مې غوښتي خوښي چې د کوم شي سره زمينه لرم. بس تقریبا تر 12 سو پوری ځو ته په مسیوانه لګلې یو، دا تقریبا شپږ مېشتو په جریان کې تر تخې په ټوله کې په دې 12 سو کې به یو دوه ځای کې شارس لسوي ومه، یا زنګره تر غلې نور تقریبا لسې کارونه شو.
همزولو که د ښاغلي ناوک خبرو ته ځیر شوي وي، نو په خپل سی وی کې لومړی ځای خپل پیژندګلوي او څلورم ځای خپل کاري تجربو ته ځانګړی کړی و. خو محمد تواب ستانکزی د یوې سروې یا څېړنې خبره کوي او وایي چې په سی وی کې کاري تجربې ته باید تر بل هر څه لومړیتوب ورکړل شي او د کاري تجربو پیل هم باید له تازه کارونو وشي.
پرایورټیزیشن ذوق علاقه پورې اړه لري. خو یو سروې سوی والا چې هغه کوم کس استخداموونکی ده، هغه ته کوم شیان مهم دي، دا قابل د توجه نقطه ده. د سروې په اساس باندې هغوی وایي چې اوله کې سره مخکنۍ تجربه کاري، مثلا چې دوی په کوم بخش کې کار کړي، دې ته دوی ډېر اهمیت ورکوي. 45% او 50% په حساب باندې دي تقریبا فوکس په دې اوسېدې سړي تجربه په دې بخش کې ساده کې نسته. اته مثلا کې وګورو چې شخص پاک معلومات، کمپیوټر سکل، لنګویج سکل، دا مسایل دوی په اخر کې ردی بندي کړي، نو دا ډېر مهمه ده چې دا غوسنې پوزیشن دا ستا ډېر لاس راوړنه لري، دا مخ ته راوړه، لوس نه شاته باید لاړ شي. اکثره د څه کېږي چې هغه هغه په خواني کارونه سره څنګه شروع کړي، هغه په دم کې راولي چې هغه ډېر ټیک پوزیشنونه نه، هغه قابل توجه دومره نه ګرځي.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوره. محمد تواب ستانکزی وای دوستانو چې په سیوی کې باید ساده او عام فهمه لغتونه وکارول شي او پکې د ګرامري ستونزو مخه هم ونیول شي.
ډیر مهمه خبره په سیوی کې ده ګرامر او سپیلنګ ده. بعض وختو کې ډیر لغتونه دوی استفاده کوي چې هغه مثلا ډونر ما سي یا ډکشنري نه راخستی کنه، خو عام فهمه لغتونه دوی باید استفاده پکې وکړي. اکثره سیویان چې موږ له مخبل سره لیدلې دي یو سیوی راخسته ده مثلا بل جنې کاپی کړی ده ته بدون دې سه هغه ارتباط وخی پوزیشن پورې ډیر مشکلات منګه ګور سپ ګرامر کې دي. مثلا یو لغات په صحیح توګه نه لیکل، سپیل چک نه کړی، نو دا سی وګوري سي ان دومره سي ته مثلا دلته د خپل سي وي سي غواړي وظیفه ونه سي مثلا دې سره دومره رعایت نه کړی، تا زحمت نه دی وستل، نو تا باندې هغه نفر باقي کوس ولا د ما په کار کې ومن دا نه غیړي کوي. دا سي یو غلط تاثیر ورځي یا څوک سي استخدام پروسه مخته بي ولا دا سره د کار نه ده، یعنی زحمت کاش نه ده.
د کاری تجربو له یادولو وروسته د خپلو لاسته راوړنو او زده کړو برخې باندې فوکس یا ټینګار پکار دی. دا خبره هم محمد تواب ستانکزی کوي او وایي چې د ژبو په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال باید احتیاط وشي.
پس لغنه اهمیت ور سیده دوی ته لاسته راوړنې دي که یو ریسرچ کړی مل لاسته راوړنه ده، یا مثلا ایوارډ اخیستې یا چیرته مثلا ناول نمبر باندې راغلی یا د خچاله طرف تشویقي سرټیفیکیټ اخیستې، نو دا ډیر مهمه ده چې دوی ولي کې سیده نه مل لاسته راوړنې دي. بیا راځو ایجوکیشن یا تعلیمي سطح او مهارتونه زموږ څه شي لرو. موږ څومره درس مخته ویلای دا او په زمونه کې کوم اضافي سکل لرو، لکه د کمپیوټر سکل سو د زبې په بحث کې سو دریوري سواله یا مثلا کمپیوټر سو اډیشنل یا اضافي مهارتونه دي چې تقویقی دي موږ هغه کاندیدی پوزیشن ته. څوره اوله کې مورنۍ ژبه مهمه ده، نیټیو لانګویج یا مورنۍ ژبه ورته وایو. دوهمی ژبه باندې په کوم لیول کې دوه رقم کولای شي سی وایس چې په دغه ژبه باندې په خانه ژبه یې مثلا ګډ لیول. بعض خلک سي سي ار سي تي اكسلنت اكسلنت لیکلي، خو بعضي راسي په انټرویو کې هغه فیر لیول هم سي دا مناسب لیول هم نه دوی ټیټي، نو هغه په خپل د دې هغه منفي خواته بي مطلب دروغ دی ویلي. په دې کې ډېر احتیاط وکار ده.
د همدار ازوای همزولو چې په سی وی کې د اړیکو فعال شمیرې او ایمیل ادرس ولیکل شي او د ځان پاړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال د خپل خوې خصلت، هدفونو او ارمانونو پاړه لن معلومات هم سی وی قوي کوي. ما ویل سی وی سره کور لیټر، اپلیکیشن یا عریضه چې درخواست هم بولو څومره ضروری ده. نو ښاغلی ستانکزی ویل
اپلیکیشن فارم په ټولو کې ضرورت لري، یعنی جز د باید ریکوایرمنت د اکثره غواړي. سی تاسو خپل اپلیکیشن فارم خپل د علاقه مندی ورقه باید ولیکئ. سباغي کې ډیره فوکس یا ډیره توجه سي ده د هر نفر دای سي هغه خپل خلاصه ورته بیان کړي. سی اپلیکیشن دغه پوزیشن ته زغړم سی وکم، دغه پوزیشن لپاره باید جسټیفیکیشن ورکړي، یا مثلا دغه خپل درخواست سي ده توجیه کړي سی ولې اپلای کوم. تاسو دغه پوزیشن اعلان کړئ چې مشخصات سره د ما دغه مهارتونه دي، دغه تجربه کاری په دغه برخه کې لرم، فقط ډیر پښورده لته هغه سره پیږي چې دا سره په کوم لیول کې دا اوچیت لپاره ولې درخواست
ملګرو. دا سمه ده چې د سی وی پر باطن یا قوي محتوا کار پکار دی، خو تواب ستانکزی وایي چې ظاهر یې هم که ښکلی نه وي او موضوعات پکې په ښه او پاک ډول نه وي ترتیب شوي د سی وی کیفیت او ارزښت ټیټوي.
اول کې که سی وی مثلا یو دګانه بلې وګورو، دا لکه مارکیټینګ غوندې ده. سمنګ تاسو د خپل د وظیفې یابي لپاره مارکیټینګ کوو، نو د دې لپاره ډیر ضروری ده چې دغه مختلف بخښونه سي دي د ډیر خوب مراتب سي. سی سی وی کې په شروع کې باید څه شي راسي، ورپسې مثلا کوم بخښونه باید پالاب سي، لی اوټ یا ډیزاین د سی وی سي ده چې څومره واضح او څومره سي زحمت وستل ساوي دغه په صحیح جوړولو باندې امغونه سي ده، هغه څوک سي د مرور کوي امغونه غسر کومه کوي چې باید علاقه مندي وګرځيږي. نو موږ د دې لپاره چې غوي سره کومه کړی خپل ځان سره کومه کړی، نو باید په خپل سی وی باندې په فارمټ یا په لی اوټ کې ورته وایو ډېر به زحمت وباسو.
عموما سی وی دوستانو په ریفرنس پای ته رسیږي. په ریفرنس کې د دوو درو هغو کسانو په باره کې لنډ معلومات لیکل کیږي چې تاسو پیژنی او یا مو په خوا په یو اداره کې کار ورسره کړی وي. نوې اداره د ضرورت پر مهال ریفرنس کسانو سره اړیکه نیسي او د تاسو د کاري وړتیاو او خوی خصلت په اړه له هغوی پوښتنه کوي او ځان ډاډمنوي. د خبرونې په پای کې دوستانو محمد اواب ستانکزی ځوانانو ته یوه بله ګټوره لارښوونه هم لري.
مثلا یو پوزیشن ته اپلای کې ته لکه پروژه غوښتنې دا فکر وکړه ځکه د دغه پروژې دغه ضرورت څو کاله تجربه غواړي، کومه ساته د تعلیم غواړي او کوم مسلکي محتویات باید ولري. یا ته لیکلې سي کمپیوټر سکل دی، لنګویج سکل مې په دې ساته پکار دی، په دې بش کې دومره کاله تجربه مې پکار دی، دا شیم را ټول مطالعه سي. بیا موږ قضاوت وکړو سي آیا زه د دغه پوزیشن یا د دغه وظیفه محتویات پر کوی سم کنه. که غي ماستری وختي او موږ تاسو لیسانس وسو باید اپلای ورته نو که زه که په خپل دي درخواست کوون کې د وظیفه ته دغه نه آمدګي کوي، مطلب ضرورت دغه پوزیشن پر کوم تعلیمي تا باندې د تجربې نگانه پکار دی، هغه تا مطالعه کړی نه دی واند سی سی وی ولېږي کې محتویات پر کوي سو باید نو د هر بخش لپاره کو هغه خپل سی وی امغه سره برابر کړو. د سینه د سی وی سی وی منګه جوړ کړی ورچې ته لګو نه د هر وظیفه اپلیکیشن لیټر سره کې باید دغه وظیفه مطابق هغه خپل مهارتونه خپل تجربې هر څه ته جوړ کړي. کله چې په وظیفه کې د تاغه مسلکی بخش ته ډیر ضرورت یې از مسلکی به ډیر مخته کړي ته خپل سی وی اجست کړي. کله اجست نه کړه د تا باندې انتخاب باغه رقمي کېده چانسونه
ولې ولې داسې اوشي چې ګلاب ګلاب ځانان مې
اردونکو په دې هیله چې د دې تاندې څنګه خبرونې خیر در رسیدلې وي، د یوې قوي او ښې سی وی د جوړولو په لارو چارو لا ښه پوه شوي وي، نننۍ خبرونه پای ته رسوو.